السلام علیکم د آزادۍ رادیو مزدیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د ځینو مالی ستونزو له کبله ځنډیدلی و او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سی این این ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشئی توکو د پیر او پلور لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته وویل که څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه دې هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبې په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې پر روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ایز امنیت او اکمالاتي ځنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ سرمشریزې وروسته خپره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18.1.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د نجونو د حجاب پر سر د طالبانو د دوو ادارو ترمنځ اختلاف راغلی.
هغه رسول حکم ده ک په رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکونه چې د چالو لوري ورته ویل شوی.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه له بهره او په کور کې د ننه اندېښنې.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وځي کېدن کې بیلابیل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي.
ټولنیز فعال احمد الدین دوران له یوې اونۍ وروسته تر اوسه هم د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی.
تر ننه پورې مونږ ته هیڅ معلومات نه دی راکړل شوی چې په هغه کوم تور دی او چیرته وړل شوی دی.
آیا پر افغانانو روستی محدودیتونه د طالبانو د تیرزل د واکمنۍ د دوام نه خده؟
دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم را پاره ولیدا.
نور مطالبه هم لرو او د دوی تیر سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلون کې نن پرته لدی چې مخونه پټوي د ټلویزیون پر پردوخ کرښوي. دوی وایي چې دا اجازه دوی ته د طالبانو استخباراتو ورکړي ده. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کوي چې د خبرونو خزینه چلون کې باید د خبرونو د پرمخ بیولو پر مهال خپل مخونه په ماسک پټ کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلوونکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د امر په خلاف د دې ډلې د استخباراتو په لارښوونه نن بیل دي چې مخونه پټوي د ټلویزیون په پرده راخکاره شوي. له دوی یو شمیروي چې د موضوع د حساسیت له عملی ونو غوښتل نمونه یې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د استخباراتو ریاست ورته ویلي چې له دې وروسته کولی شي د ماسک له اغوستلو پرته خپلې خپرونې مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د خصوصي ټلویزیونونو خزینه ویاندویانو او د خبرونو چلوونکو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په امر خپلې څېرې په ماسک پټي او د ټلویزیون په پرده راښکاره شوې. خو نن هم د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت په امر کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د په خبره دوی د رسنیو مسؤلانو سره اړیکه نیولې او ورته ویلي چې د دې وزارت امر باید ومنل شي.
نه، دا فرمان پر ځای ده، نه د لغوه شوی. هماغه ټول حکم ده که رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو چې د چا لوري ورته ویل شوی. په دې اړه باندې هیڅ داسې څه نه دي شوي. رسنۍ سره اړیکه نیولې ده، ورته ویلي مو دي.
خو ښاغلی مهاجر دا پوښتنه ځواب نه کړه چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست ترمنځ د نه همغږۍ دلیل څه دی. له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، پر خوځو یې ډول ډول محدودیتونه وضع کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، حجاب اجباري کړی او تازه امر کړی چې د ټلویزیونونو خزینه کارکوونکي دي بې له ماسک اغوستو د ټلویزیون په پرده نه راښکاره کیږي. د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول سخت دریځ کړنې په کور دننه او بهر له سختو او توندو غبرګونونو او نیوکو سره هم مخ دي.
پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو د لګیدلو محدودیتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي د مخ پټول حجاب نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د خوندزیو پر پرانیستو باور لري. خو دا وایي چې د دې او نورو طالبانو ترمنځ تر اوسه په چارو کې همغږي نشته. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې لشپګم ټولګي پورته یو شمیر خزینه خونکي او زکونکي وایي چې پر طالبانو او د هغوی پر خبرو باور نه لري.
مروه د یو لسم ټولګي زده کوونکي چې د خوندزیو د بندېدو د پریکړې دوام یې د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوې کوي. دا وایي د طالبانو حکومت په کور کې نولې او په کور جبري پاتې کېدل ورته د یو بندي په څیر احساس ورکوي. مروه طالبان د زده کړو په برخه کې د روان حالت مسؤلین بولي.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وزه کېدونکي بیلابیل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي، ځکه ښځې خپل حقوقو څخه بې برخې کوي. طالبان باید افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالینس لښ پګم ټولوي پورته د انجنونو د خوندزیو بیرته پیلېدو ته هیله مند ده. اغلی لاینز په دې اړه د طالبانو د مشرتابه لغړو سره څو ځلې لیدنې کړې دي. اغلی لاینز تازه له سی ان ان سره په یو مرکه کې ویلي هغه د یو شمېر طالب مشرانو په باور لښ پګم ټولګي څخه پورته د انجنونو د خوندزیو د بیا پرانستلو لپاره هیله مند سوي ده. ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د آشان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د دې نظر په همغږي کولو نه دي بریالي سوي.
Some do believe it, some do, and we have heard this from large number of them.
موږ د طالبانو له ډیرو مشرانو څخه اوریدلی او هیله من شوي یو، خو د هغوی نظرونه لا هم همغږي نه دي چې نجونې دې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. بدن دوی د یوه حاکمیت تر چتر لاندې یو واحد نظر او کلي توافق ته نه دي رسیدلي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د دوی د مشرتابه لوري د انجنونو د ټولو خوندزیو د پرانیستلو په اړه د حکم پتا مدي وی خون کی چې د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل پراپور کې نوم خبرسي ازادي رادیو ته وویل طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي تړلې دي تر اوسه هیڅ کوم کورنۍ او بهرنی احتجاج په دې برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وړاندې له سی این این سره په خبرو کې ویلي و چې د انجونو د ټولو خوانځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه ښه خبرونه په لاره دي خو هغه څه چې لا هم تر اوسه د یو خبر تر حده پاتې دي
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د وروستي فرمان په خبرګون کې ویلي دي چې د مخ په ټول په حجاب کې ناراضي ښاغلی کرزی دا څرګندونه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې کړی هغه ویلي دي چې د مخ په ټول له نورو هیوادونو راغلی دود دی ځینو ټلویزیونی شبکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې طالبانو امر ورته کړی چې خزینه ویندویانې باید وروسته له دې مخونه پټ کړي ښاغلی کرزی له ښځو وغوښتل چې د طالبانو دا امر دی نه منی اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو پر تازه حکم تون خبرګون شو ولې ویلی دی چې د شزو د مخ پټول نه حجاب او نه هم د افغانستان کلتور دی د شغلی کرزی په وینا دا حکم د افغانستان اعتبار ته زیان اړوي د زینو تلویزیونونو د راپور لمخې د طالبانو حکومت تیرونی د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته امر وکړ چې په خبرونو کې مخونه پټ کړي زینو ویندویانو د طالبانو دا تازه امر په افغانستان کې د شزو د ژغ د غلي کولو په معنا بللی دی د دوی په منځ کې یوه هم خبریال او د تلویزیون ویانده شکریا نیازی ده دا وایي
زه وایم چې دا په یو ډول نه په یو ډول په خبریالانو باندې د خبرو نه کول خلاصه بندیز ده یعنی یو ډول محدودیت ده حتی ځینې په دې اند چې وایي دغه کار یعنی په دې معنا چې من نور نشو کولای چې خبرې وکړو یا من روسه لدی حق نه لرو چې په خلاصه دغه د ماسک چول په دې معنی چې تاسو بند شوه ته نور د خبرو کولو حق نه لري
طالبانو تیر کال له وخت تر لاسه کول وروسته هڅه کړې چې بیا بیا نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د شزو او نجونو د حقونو درناوی کوي خو منتقدان وایي چې طالبانو د شزو د محدودولو لپاره پرلپسې اقدامات کړي دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د تلویزیونونو شزینه ویندو یعنی باید د طالبانو د حکومت دا حکم ونه مني شاغلی کرزی دا خبره له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
پرزګان کې د طالبانو چارواکي په ترین کوټ خار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي په دې مرکز کې به د عیني شاهدانو په وینا په دې ورسېو کې په ورځنی ډول په سونه ټونه تریاک پلورل کېدل
د ورزګان ولایت سیمهیز چارواکي په ترینکوټ شار کې د تریاکو د پیر او پلور د یولي مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي پر ورزګان ولایت واکمن طالبان وایي دغه کار د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی د دغه ولایت دامنی کومندانی ویانا غولی کورشی ازادي راډیو ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي
ورزګان مرکز ترینکوټ شار کې د تاریاکو یادې ته ورته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول نو کم څوک چې سره غړونه کوي هغه به نیول کیږي او رسوب بیا عدلی او قضایي ورګانو ته سپارل کیږي
شاغلی کورشی په دیاړه نور جزئیات ورنه کړل ځکه لدی وړاندې د چیر جمهوریت نظام پر مهال به کچاکبران د حکومت لوري نیول کېدل او تاریاک به سوزل کېدل د تریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ شار کې د تریاکو د چوک په نوم لکلون رئیسی شهرت لري چې په دې ورستی کې نور چوکونه هم کچاکبرانو نیولې و خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانی څخه په شاوخوا 300 متری کې قرار لري او په اشکارا ډول په دې ورستی کې په سونه ټنه تریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل بل خو بیا د ترینکوټ شار وسیدونکو وای چې دغه کچاکبرانو اوس د ترینکوټ شار په څوندو کې اټی خلاصي کړی دی. د دغه ولایت یو شمیر وسیدونکو چې نه غواړي نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان یې هلته هم مخاوني سي. پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. خوای هر یو کس چې له امر سرغړونه وکینو دی به ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د کوکنارو نوي فصلونه اړولې دي او له منځه یې وړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ځوان لیکوال احمد الدین دوران کورنۍ وایي د یوې اونۍ په تیرېدو له هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی خوشی شوی. د دوران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو په نامعلوم تور لا درک کړی دی. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
احمد الدین دوران هغه افغان لیکوال او مدني فعال چې د کورنۍ په خبره یې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو له لورې لا درکه سوی او لا یې هم په اړه معلومات نشته. د احمد ورور شهاب الفت ازادي راډیو ته وویل نوموړی د طالبانو د استخباراتو کسانو بیولی او په اړه یې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي.
زما ورور احمد الدین دوران د تېرې شنبې په ورځ د کابل د ولسمې حوزې د مربوطاتو څخه د طالبانو استخبارات وړی، خو تر ننه پورې موږ ته هیڅ معلومات نه دي راکړل شوي چې په هغه تور دی او چیرته وړل شوی دی. زمون کورنۍ ډیر هڅه کوي، هلته مې ترونه ورپسې ګرځي، نور دوستان ورپسې ګرځي.
ښاغلی الفت ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د نوموړي له موبایل او واټساپ څخه د هغه نورو دوستانو ته تماسونه او پیغامونه کړي او هغوی هم ګواښلي دي. حماد الدین دوران ډیر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تېر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کول. حماد الدین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي، خلک ځوروي، وزني او بندي نوی په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې ښاغلی دوران د افغان پوسټ ادارې اوسنۍ برحاله کارکونکي هم دی. هڅه موکړه د احمد الدین دوران د کورنۍ د ادعا په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست معلومات ولرو، خو د دې ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې په دې اړه به معلومات وکړو. د یادونې وړ ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر یو کلن بند محکوم کړ. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمی چې د پاکستانی چارواکو پر ضد د یو لاریون د پلان کولو په تور نیول سوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته. د عظیم بندي کول د طالبانو د استخباراتو ریاست ویاند خلیل همراز وړاندې ازادي راډیو ته تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د هیواد د امنیت د اخلال او پخواني حکومت د چارواکو ته د فعالیت په تور نیولای دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند روانو چارو له نور راپورونو سره تاسو کوربه وی خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورزو. روسیې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بری اعلان کړی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لږ تر لږه له سمبولیک نظره د روسیې لپاره تر ټولو لویه بریا ګڼل کیږي. اسمت څروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
روسیې چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیې د پوز لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیې پوز کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرله پسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه شهر تر 40000 ډیر ملکی وګړي وشل شوې دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د ازوفستل د پولادو فابریکا په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول شهر د روسانو لاس ته ورغلی دی. ازوفستل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو روسي سنگر و چې د روسي په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوويستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 د اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسی چارواکو ویلي چې د ازوفستال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بریته ارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمام شوه. خو د پوځي چارو شنون کې وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړنیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې دی برخه ته مو هرکلی کوو. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیرې دې پرېږدي، د دې ډلې د وسنۍ او پخوانۍ واکمنۍ ترمنځ یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخوانۍ دورې بڼه خپلوي، هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوې او افغانستان د نړۍ یو منځوي هیواد.
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې امانی دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دنده یې پرېښوده او تر ننه په کور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
موږ 3000 ښځینه مدافع وکیلان لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د اغلی امانی په څیر زرګونه افغان ښځې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته بېدندې شوې، خو یوازې دومره نه بلکې طالبانو د نجونو او خصو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړی. فاطمه باید څه کال د 12 ټولګي فارغه شوې وای. د هغې ټولې هیلې زده کړې دي، خو طالبانو پرې د ښوونځي دروازې بندې کړې.
مکتبونه چې بندې زه هر ساعت په کال حسابو، او دا یو ډیر بد وضعیت دی. هیله کوم غوښتنه مو دا ده زر تر زره زموږ مکتبونه خلاص کړئ، تر څو جنکې وکولی شي مکتبونو ته لاړ شي، تعلیم وکړي.
له کار او زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په ګډون طالبانو په ښځو حجاب هم جبري کړی او چادرې د حجاب تر ټولو خبره بللې ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیر پرې خودو کمپاین پایل کړه، او تر خوې په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیر پرې کړي. د یوې دولتي ادارې کارکونکو چې نه غواړي نو موغه خبر شي، ازادي رادیو ته وویل هغه چې ګیر نه لري دفترونو ته دتلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلې او ارزښت دی، طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی، او تر خوای هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کانسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانا افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلی ترانا ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنۍ دوه سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په دور شال کې دی.
آهسته آهسته میبینیم کې با
رو رو ګورو چې موږ د پخوا په څیر چلن سره مخ کیږو. یعنی دا چې درس نه وایل، د موسیقۍ حرام والی، د هنر حرام ګڼل هر څه په خپل ځای دي، بس یوازې ورو ورو یې را مخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر، موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیاری او سقوط سره مخ یو.
مواجه هستیم.
مودوړاندی په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند د موسیقي وسایل سيزي، او یو بل ویډیو کې هم چې مو دا وړاندې خبره شو ښکاری چې طالبانو یو ډل هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره یې وکړي. طالبانو د دې دوه ویډیوګانو په اړه هیڅ ونه ویل، خوای موسیقي په اسلام کې ناروا ده. په نوی ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو، په همدې شکل خود کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو، او تر خوای پر موسیقي او ریډیو او خبرولو بشپړ بندیز. بشیر صافی چې د امریکا په اسپن په هانتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړ زده کړی کړي وای، د طالبانو لکړونو معلومی کیږي د تیر په پرتلای هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر خزو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی د پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د وی هر په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم را پرولې ده. دوی شاید په دې کارونه اکتفا هم نه کړی د پر خزو د تعلیم محدودیت، د حجابونو موضوع یا نور داسې پرون کې موضوعات چې هیڅ اسلامي او دودی ځړخ نه لري، دوی شاید نور هم دیتا تر سوچي نړیوال دوی داسې فکر کوي چې پم دې بندیزونو باندې باندې نړیوال دوی څخه فشارونه راکم کی یا دوی په رسمیت پیژني.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې لا افغانانو نړیوال ټولنې سره د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمیر نور مهم موضوعات پر خپلې کړېشمنی تر پخو لاندې کړي.
د طالبانو په ماهیت ایدئولوژي کې اصلا فرق نه دی راغلی، هغه په عملي ډول لیدل کیږي. د مېرمنو په وړاندې چې کوم دریز طالبانو پرون وو مطلق همغه دریز نن دی. د دې سیاسي ساختار جوړښت چې سړول دویش کاله مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویل نه اسلامي امارات ته وای د قانون جوړونې له برخې څخه نیولې تر ظرفیتونه پورې بے پروا او نن هم بے پروا دي. هغلته هم د پولانډ صفوف کې کوم جنګیالي لرله په کوم فکر او ایدیالوژي چې راغونډ کړي و هغه فکر او ایدیالوژي نن هم الته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خبرېدو د پورته نیوکو او ادعا او پړسپیناوي وغوښت خو ځواب را نه کړ. یوازې په کور دننه نه، بلکې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او ډېر شمېر هیوادونو لخوا تر نیواکو لاندې دی چې افغانان یې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو بې برخې کړي او خپله یوه ځانګړې ایډیالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبان یې د افغانستان کورنۍ موضوع بولي وایي، بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
سوشی بی ورستا ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې مو د ازادي رادیو لپاره راسته ولیدي. خو تر هغه مخکې یو لنډه خبرتیا درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی. ستاسو پیغامونه ترازو.
زه حاجی محمد جان د پکتیا د ولایت د تیری مرکز ګردیز د سیمه د اسلامي امارت د نینګرار تروالی نه ونیسا، د کمانډان نه د کمانډان ونیسا تر ولسواله فورې دا د ازادي رادو له لارې ورته دا پیغام رسوو. موږ د بټي کوټ د باریکاو په سیمه کې د زایشخانی نه او د داود خانی نه را په دې خوا یا لیږ یا ډیرې، خو عموماً ولس جوماته د تیری ولسونه له دنخیلو قامونه دلته میشت. دلته د چا لیږ منځکې د چا ډېرې منځکې، خو د یغو د اوس د غنمو د راټولېدو وخت ده. نو د دوی نه مې غوښتنه هم دغه ده چې موږ غنم راټولوو، موږ ته په دغه وخت کې درې اعلانه وشي. اولین اعلان دا و چې د جومات امامان وویلې چې اوسر به موږ ته راکوي، موږ یې خوارو غریب ته ورکوو. دوام دا خبره وه چې په کور کلي کې له هر چا سره ګوانډیتوب کې مسکینان پراته دي، دغو ته به ورکړو. درېیمه دا خبره وه چې په موټرسایکل بعضې کسان د پریښلو مخې ته ودرېږي، خلک د کلمې جنډه مخې ته دروي، دوی له شا په موټرسایکل پسې درولي. نو هغه په دغومره جدیت غږ درته وکړي چې بوجۍ بورۍ را ډکه که، زه اوشر غواړم چې پوښتنه ترې وکړي چې کومې میکمې رالېږلی او چا رالېږلی. وایي دغه پوښتنه له ما مه کوه، بورۍ را ډکه که. نو موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې نه وایو، هر چا باندې د خپل مال زکات که اوشري که زکات یې دا پې فرض ده. د اوس دوی په دې کې سرګونه محکمه کې دا د 2021 کال مجاهدین را پیدا شوي دي، په دومره داشت درته ودرېږي چې سړی بالاخره د شهاریان پاتې شي. پرون دلته یو ترېشل کېده، اترېشل هم دی، بل چا دوی ورته ودرېده. هغه ترې یوې اوس وایم خو دې کانانې زه ورغلم اشنا له کومې خوا راغلی چا رالېږلي، وایي صاحب بورۍ دې را ډکه کې موږ دې اوشر والایو. ما ولسوال ته زنګ وکړو، ولسوال د بټي کوټ راته وویلې چې د دې پوښتنه د اوشر له رئیس نه وکړه، هغه بل څوک دي، دا موږ پورې تړلې خبره نه ده. نو زه وایم چې دا ولس دا درې څلوېښت کاله ډېر په کړاو کې ده، یو خوا نه الله تعالی پرې برانونه او بادونه مسلط کړي، له بلې خوا نه د دوی به حق یې موږ د شنو وای دوی به حق نه خدا حق سی حقیقت خپل چختن ته ورسیږي دا به موږ د پارم خوندور خبرې دی دوی د پارم دوی چې هر څوک لیږي دغه وشر باید کتاب ورسره یې پرچای ورسره یې په خلاجه داسې څوک ولیږي چې ورته ودرېږي چې زما د درمندو والا دا حق ده که مې لسمه کېږي که مې شلمه کېږي دغه غنم مې راته راکړه.
دا اوس لپاره همدومره. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري.